دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان د سپریم کورټ مشر چیف جسټس افتخار محمد چودری ویلي چې د ورکو کسانو په معاملې کې به هیڅ سمجوته نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د طالبانو په خوانی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر به خوشې کړي. او د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې پښین سره اړه لرونکی مشهور ډاکټر مناف ترین نامعلومو وسلوالو تښتولی دی. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي چې د ورکو کسانو په معاملې کې به هیڅ سمجوته ونه کړي. چیف جسټس افتخار محمد چودري دا څرګندونې په سې شنبه ناوخته په کوټه کې د ورکو کسانو د مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې دي. د چیف جسټس په مشرۍ کې درې رکنی جرګهګۍ د دوشنبه په ورځ چارواکو ته امر وکړ چې په یو شپېته کیسونو کې ورکو کسان دي د سې شنبه په ورځ عدالت ته وړاندې کړي، خو هغوی یو کس هم وړاندې نه کړل سو. په دې کیس کې وفاقي استازي اډیشنل اټارنی جنرال شاخاویر عدالت څخه خواست کړي چې حکومت ته دې نور مهلت ورکړي، خو حکومت عدالت یوازې تر نن یعنی چهارشنبه پورې وخت ورکړي. چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي چې کچېری حکومت د عدالت حکم نه عملي کوي، نو بیا عدالت د هغو کسانو پر ضد د ګام پورته کولو امر وکړي چې د خلکو په بېدرکه کولو کې لاس لري. خو د هغه په وینا دا به هغه تر ټولو کلک ګامې او عدالت نه غواړي چې حالات داسې ځای ته ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د طالبانو په خوانی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر به خوشې کړي. نواز شریف ترکیه ته د خپل رسمي سفر پر مهال د سې شنبه په ورځ په انکره کې خبریالانو ته وویل چې د تیره میاشت له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په اسلام آباد کې د ملا برادر پر خوشې کولو سلا سوی و. خو نواز شریف ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه به پریکړه هغه وخت کوي چې دی د سپتمبر پر 19 بیرته پاکستان ته ستون سي. افغانستان د سولې د پروسې د ګړندۍ کېدو لپاره له پاکستان غوښتنه کړې چې ملا برادر او د طالبانو یو شمېر نور مشران له زندانونو خوشې کړي. پاکستان ویلي چې ملا برادر به نیغ په نیغ افغانستان ته ونه سپاري، بلکې په پاکستان کې دننه به خوشې کړي. د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې پښین سره اړه لرونکی مشهور ډاکټر مناف ترین نامعلومو وسلوالو تښتولی دی. پولیس وایي چې د زړه د ناروغۍ ماهر ډاکټر مناف ترین تیر شپه له کاره وروسته د کور پر خوا اتلو چې په یو موټر کې ناست وسلوالو هغه له خپل موټر کښته کړي او وې تښتوي. ډاکټر مناف ترین له ریټایر کېدو وروسته د کوټې پر پښین سټاف د زړه د ناروغۍ یو شخصي روغتون خلاص کړی و. نوموړی د کوټې د سرکاري روغتون د زړه د ناروغۍ د څانګې مشر هم پاتې شوی دی. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین وای د راتلونکي کال تر پای به افغان امریتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړه مسولیت پر غاړه واخلي. اندري فوغ راسموسین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیگ تومبایوف سره په کتنه کې وکړې. خو اندري فوغ راسموسین په افغانستان کې د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه. دوی وای ټول پویجو چې ستونزې به هم وي. د بیلګې په توګه د مخدره موادو قاچاق هم د افغانستان او هم د ګاونډیانو لپاره یو اندېښنه انګېرل کېږي. په همدې خاطر موږ د مخدره موادو ضد ځواکونو روزنې کوو چې په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې دوام ورکوو. د نیټو عمومي منشي زیاته کړه چې قرغیزستان د نیټو یو مهم همکار دی. په تیرو لسو کلونو کې د نیټو د سامانونو یوه برخه د قرغیزستان له لارې افغانستان ته وړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي په نیویارک کې د امریکا او روس پر هغه قرارداد سره ژغېدلی چې په یو کال کې دننه د شام کې میوې وسلې لمنځه یوسي. سفارتي چارواکي وایي چې برتانیا، چین، فرانس او امریکا د سې شنبه په ورځ په دې خبرو اترو کې لږ پرمختګ کړی او نن به بیا سره کښینې. برتانیا، فرانس او امریکا غواړي چې که چیرې شام پر دې پلان عمل ونه کړي نو بیا دې د دې هیواد پر ضد د قوت د استعمالولو اجازه وي، خو روس د دې خبرې مخالف دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورنت فیبیوس ویلي په دې کې شک نشته چې د شام حکومت په تیره میاشت کې د کیمیاوي وسلو د برید ذمه وار دی، خو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا ویلي که له دوی سره داسې وجوهات شته د کوم له کبله چې دوی پر دې باوري دي چې دا برید هڅول شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو امر کړی چې په ټولو مرکزونو کې دې باید د امنیت په اړه پلټنې وسي. دا امر له هغه وروسته ورکړل شوی چې د دوشنبې په ورځ یو وسلوال کس په واشنگټن کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز کې په ډزو 12 کسان ووژل. له دې پیښې وروسته دا پوښتنه رامنځته شوې ده چې د بحري ځواکونو یو احتیاطي سرتیری چې ذهني ناروغ پاتې شوی و څنګه بریالی سو چې دې مرکز ته لاړ سي او هلته کار وکړي. چارواکو ویلي چې له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوي د اورون الکسیز په نامه د احتیاطي سرتیری د ذهني ستونزو له کبله تر درمل لاندې و. او په عراق کې د یو شمېر بمې چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه یو کم 30 کسان وژل شوي دي. خونړۍ حملې پرون ماښام په بغداد کې وسوې. امنیتي چارواکو ویلي چې د بغداد په مرکزی سیمو او څو بازارونو کې په بردونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او نږدې 90 نور ټپي شوي دي. د رپورټونو له مخې د روان کال په ترڅ کې په عراق کې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې د ورکو کسانو په معاملې کې به هیڅ ډول سمجوته و نه کړي. بلخوا د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونو په بیا بیا وایي چې له وسلوالو ډلو سره خبري اترې په کار دي، خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې څومره وسلوالي ډلې فعالیتونه کوي. د سیمیز چارویو کارپوه پاړه وایي
دغه د پنځه لسو پښتورو د لوی د کابل سیمو کې او خبر د ټول پات او دا مونږ کله نکاله ورو څو کوی چې 50 څو کوی او یادي اتیادي
د فاټال او جنسو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر استادانو د خپل نوکریو د بحالی لپاره احتجاج پیل کړی دی.
لس کاله سره په اتا تکاله سره د ټول ټیچرانو دی یره دې فاټا باندې سره پندونه وغولو پر داخله نشتی دین نه کوي مونږ خپل حق نه راکوي.
په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبريالانو پر لور ځو. لدی څخه تازه حال راټولو او رسته به تاسو ته راپور نو واورو. لومړی ځو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر زمر سره د ټلیفون پر لیکدي. سراج زهیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
سراج زهیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیه په درې ورځنی سفر دی او نوموړي پرون د ولسمشر عبد الله ګل او د هغه مخکې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره ولیدل. نوموړي پرون د خبريالانو سره هم خبري وکړې او د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په اړه هم د خپل خیالات څرګندونه وکړه. په دا غاړه کې تازه معلومات مر سره شریک کړي.
جی احمد شاه، د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت د ترکیه په سفر دی. د خپل دورې په محل باندې نواز شریف چې کوم الته د څنګه تاسو ویلې د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوان سره او د صدر عبدالله ګل سره هم لیدا کاته کړې دي. د دې وروسته د نورو اعلی چارواکو سره چې پکې د وزیر خارجه د ترکیې او دغه شانتي وزیر داخله هم شامل دي، داغي سره لیدا کاته کړې دي. احمد شاه په دې موخه باندې نواز شریف د خپل وفد سره تللی و او غالته چې دی نو د دیارلس سمجھوتو باندې هم لاسلیکونه کړي دي. خو په دې کې مهمه خبره چې کومه ده نو هغه د دلته د وسلوالو په خلاف د جنگ خبره ده، د ترهګرۍ په خلاف خبره ده. نو په دې موخه باندې چې کله هغې د وزیر اعظم د ترکیې د داخله چارو وزیر سره لیده کاته وکړه نو وزیر اعظم ورته د پاکستان د ترهګرۍ متعلق خبره وکړله. نو هغوی ورته وویل چېره مونږ په د پاکستان کې تر حضرې خلاف جنگ چې کوم دی د هغې لپاره هم مونږ کار کولی شو، دغلته سایبر کرایم چې کوم دی د هغې خلاف هم مونږ تاسو سره مرسته کولی شو. نواز شریف په دې موخه باندې وویل چې زمونږ به دا خواهشي چې مونږ د ګاونډي ملکونو نه او د رونو ملکونو نه کوم چې زمونږ اسلامي ملکونه دي د هغې نه تر حضرې خلاف جنگ کې مونږ مدد واخلو. نو باید چې مونږ سره دا ټول ملکونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مدد وکړي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې ډېره زیاته ترهګرۍ خوره ده او د پاکستان ولس ډېر زیات د ستونزو سره مخ دی. په دې باندې د ترکیې کوم چې د داخله چارو وزیر دی هغه وویل چې ترهګرۍ یوازې په زور باندې نه ختمیږي، بلکې په سماجي بدلون باندې، په سماجي اصلاحاتو باندې او په تعلیم باندې ختمیږي. نو نواز شریف ورته په جواب کې ویل چې ټیک ده په دې باندې ختمیږي، خو زمونږ د مذاکراتو لارې او د دې لارو ته زمونږ حکومت تیار دی چې مونږ د وسلوالو سره د امن لپاره مذاکرات وکړو. خو که چېرې مذاکرات ونه شو نو زمونږ د ټولو اخیری لار چې کومه ده نو هغه به د ټوپک راوچتولي، هغه به زور استعمال وي، ځکه چې زمونږ سره بیا بله لار نشته. جی احمد شاه،
ډېره مننه سراج ظهیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او سود د کوټي پر لور په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر دا اوس مرسره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر سهار په خیر. وعلیکم السلام. ډیر مننه. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په کوټه کې دی او هلته د ورکو کسانو د معاملې په اړه څېړنې کوي او عدالتي کاروایي پیل کړې ده. نوموړي پرون ویلي دي چې د ورکو کسانو په معامله کې به هیڅ سمجھوته ونه کړي. په دې اړه که تازه حاضر مر سره شریک کړي چې د پرون په عدالتي کاروایي کې څه پرمختګ وسو.
بله، پرون د سپریم کورټ لخوا په کوټه رجسټر کې د ستري محکمې لخوا د بلوچستان د امنیت او همدغسې د ترې تمثیلي کسانو د کیس اورېدنه پرون بیا هم تر مازدیګره پورې دوام درلود. د پرون ورځې د کاروایي کې مو ذکر وکړو، نو پرون د آی جی په اف سی یا د ملیشات ځواکونو مشر یا د عدالت ته حاضر شو، ورسره د بلوچستان چیف سیکرټري هغه حاضر شو، ورسره دغه سي د چیف جسټس افتخار چودھری لخوا وویل شو چې لکه تاسو ویل چې د بلوچستان کې د ترې تمثیلي کسانو په غبانه به هیڅ سمجھوته ونه کوي، ورسره به د دغه خبره بلوچستان دا وخت یو ډیر حالات پکې خراب دي او د ترې تمثیلي کسانو مسله په هر صورت باندې د خبرو دوی هوارول غواړي. د پرون ملیشات ځواکونو مشر او همدغه سي د صوبې نورو چارواکو ته چې هغه په عدالت کې حاضر شو هغوی ته حکم ورکړ چې نن ورځ باندې به هغوی د یو شپېته کسانو چې کوم کیس اورېدنه روانه ده په سپریم کورټ کې هغه دې نن په هر صورت باندې عدالت ته حاضر کړی سي. که څه هم پرون هم ورته ویل شوي وو، مخکې هم حکم ورته ورکړل شوی وو، تر اوسه پورې یو کس هم د ملیشات ځواکونو لخوا یا هم د حکومت بلوچستان لخوا هغه په سپریم کورټ کې نه تر تم سوې کس حاضر شوې نه دی. خو نن دی ورته ویل دي د چیف جسټس قاضي فایز ایسا چې نن به او بخشي چیف جسټس افتخار چودھری چې نن به په هر صورت باندې د درایويشت کسان چې په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده دا به په هر صورت باندې حاضر کوي. او دا ویل چې په بلوچستان کې به تر څو پورې د تر تم سوې کسانو ستونزه هوار شوې نه وي، د بلوچستان یو ستونزه هم اوریدل نه سي او د سره تمثیل یو کسان ورسنده د بلوچستان په امنیت پورې تړلې و بلله چې دا په هر سره باندې به اورول غواړي. او په نن باندې بیا هم د دې کیس اوریدنه روانه وي. لکه ذکر وکم چې د سپریم کورټ لخوا په کوټه رجسټري کې د دوشنبه ورځې په لورځ راځي د بلوچستان پر امنیت او دلته د تر تمثیل یو کسان په اړه باندې د کیس اوریدنه یو ځل بیا پیل شوی ده چې نن به هم دوام لري.
مننه خدای نور نصر. بل خبر دادی چې تیر شپه تیر مازیګر د ورځې ناوخته د پشن سټاف څخه د زړه د ناروغیو ماهر ډاکټر مناف ترین نامعلوم وسلوالو تشتولې دي. په دې اړه که تازه حال موږ سره شریک کړي چې نوموړی په څه حال کې وتښتول سو او آیا چا یې پړه منلې ده او د حکومت لخوا په دې اړه څه ګامونه پورته کړي شوي دي؟
مننه اعظمی داسې ده چې پشین سټاف تاسو ته خپله معلوم دی چې د ښار یو لوی ځای دی، مهم ځای دی، او دا پشین سټاف چې په چې د ډاکټر مناف ترین صاحب د زړه د ناروغیو یو روغتون هم دی، یو هسپتال هم دی، شخصي خپله جوړ کړی دی. دا د ملیشا ځواکونو د هیډکوارټر یا د ملیشا ځواکونو د لوی هیډکوارټر چې دی د هغه مخې ته دی. مننه دی هسپتال شاته په څو متره باندې د ملیشا ځواکونو هیډکوارټر دی، او ورسره په شی خوا باندې په د قبلي خوا ته بیا د ملیشا ځواکونو دلته پوسټ ده، او کسان ولاړ دي، ورسره پولیس ولاړ دي. د کوم خواته چې کوم روډ دی په هغه باندې هم ملیشا ځواکونه او هم پولیس، او مخامخ چې کوم روډ دی وایټ چوک په هغه باندې هم ملیشا ځواکونه. پېښه چې څه ده، پېښه دا ده چې د شپې لس شاوخوا د پاکستان په وختونه لس بجې د شپې ډاکټر مناف ترین صاحب له خپل روغتون څخه راوځي، په خپل موټر کې کښېناستی دی، له پارکینګ څخه خپل موټر ایستلی دی. نو یو موټر ورته راغلی دی چې د پولیسو ته خبره باندې نمبر پلیټ نه لري، او په هغه کې څلور کسان ول د وسلې په زور باندې لومړی هوایي ډزې کړی دی، او تر هغه وروسته بیا ډاکټر مناف ترین صاحب په خپل موټر کې کښېنولی او له ځانه سره یې ویلی. پوښتنه دلته دا ده چې دغه په دومره سخته سیکورټي کې، سخت امنیتي تدابیرو کې هم چې ملیشا ځواکونه هیډکوارټر پورته نږدې دی، شاوخوا ته د دواړو خواو ته، یوې خوا ته شاته د ملیشا ځواکونه هیډکوارټر او درې واړو خواو ته د نورو ته بیا د ملیشا ځواکونو سره سره پولیس هم ولاړ دی. په دې کې هم دا ډاکټر وتښتول سو، نو له دې سره غواړي چې کیواري وسلوال وغواړي چې دا تښتونکي ډلې وغواړي، نو بیا زما په فکر باندې د ښار له هر ځای څخه ها ډاکټر تښتولی شي چې له دومره مهم ځای څخه ډاکټر وتښتاوه. تر کومه ځای پورې چې د ده د تښتولو د مسؤلیت خبر ده، نو تر اوسه پورې هم کومه ډلې د ده د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. خو ښکاري داسې چې لکه ډېره وخت راهیسې چې په بلوچستان کې په خاص په کوټه کې ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کېږي، ډاکټران وتښتول شي او تر هغه وروسته له هغوی څخه په کونو روپۍ واخیستل شي او بیا یې خوشې کړي. نو ښکاري داسې ډاکټران هم دا وایي، پولیسو سرچینې هم دا وایي چې د ډاکټر مناف ترین تښتول هم همداسې دی چې ګواکې د پیسو لپاره تښتول شوی دی، خو تر اوسه یې چا هم مسؤلیت قبول کړی نه دی.
ډیر مننه خدای نور ناصر زمر سره د تفصیلی او تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې،
حجره
په یو نیمه بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو ځانګړو انیز پروګرامونو لړۍ تاسو واوریدئ. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په بیا بیا وایي چې له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پکار دي، خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې څومره وسلوالي ډلې فعالیتونه کوي. زموږ همکار مجید بابر په خپل دې څېړنیز راپور کې د دغه پښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده. راځئ چې په ګډه واورو.
د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 9 نیټه په دغه هیواد کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي او د امن بشپړ کولو په مخه یو ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه. دغه غونډه کې د دغه هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو استادو سره سره د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام هم ګډون کړی و. د غونډې نه پس حکومت د یوې اعلامیې له لارې د ترهګرۍ پر ضد د یوې متفقه تګلارې اعلان وکړو. دغه اعلامیه لمخه حکومت او دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه په دغه هیواد کې فعال وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لالارې د امن پراوستو اتفاق کړی دی. پښتنه دادا چې په پاکستان کې څومره وسلوالي ډلې دي؟ د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د کورنو چارو د وزارت ویان عمر حمید وای
دا تقریبا دوش پیته کلا دم وسوالی ډلې دي چې دا مهال زموږ په فیرس کې دي دغه کې درې داسې ډلې دي چې د ملګری ملتونو سکیورټي کونسل د قراردادونو لالارې کلا دم ګرځول شوی دي او نوري هغه دي چې د پاکستانی قوانینو لالارې پرې بندیز لګول شوی دي
خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې په پاکستان کې د وسوالو ډلو د شمیرې په اړه نه حکومت سره کوم دقیق معلومات شته او نه رسنو سره او هر څوک د اندازو په بنیاد د دغو ډلو شمیره ښایي رحیم الله یوسفزی زیاتوي رحیم الله یوسفزی دی خبرې چې د پاکستانی وسلوالو ډلو د شمیرې په اړه ټولي حکومتي او غیر حکومتي دعوی کړنې دي پخله د دین هم کیږي چې په کراچۍ کې د جرمونو او ترهګری د پیښو د پلټنو د حکومتي ادارې سی آی ډی او مشر مظهر مشوانه د غشمیرا داسې خایي
بینډ اورګنایزیشن چې کوم دی کنه اوټ فیلډ 324 نو اوس چې دا څنګه بینډ ولګي نو د دې جوړې سپرنټر ګروپس لکه یو ګروپ کې 24 کسان دي هغه چې څنګه ګروپ ختم شو نو هغه مات چار چار پنځ پنځ ټولو کې نو جوړ شو اور هغه موږ ګورو چار پنځ ګروپ په کراچۍ کې کار مختلف نمبر 1 سیکریټریټ تراشه کې داسې دي چې ایرې ته شي هغه کوم چې نیبر کنټریز دي کنه هغه سو ګروپ چلی مونږ زموږ چې کوم دي نو دغه لشکر او دغه کسان دا ګروپ چلی دي سپه صاحب دا راشي دا د کی چلیږي ٹھیک شو دا سره هغه یو ګروپ سیکریټریټ بلته چې راشي طالبان یو د ٹی ٹی پی محسوس یو د ٹی ٹی پی سوات یو د ٹی ٹی پی پنجابی طالبان یو د ٹی ٹی پی پاکستان
دا چې د دغو بیلابیلو ډلو سره تړاو لرونکي څومره وسلوال چې دا مهال په پاکستان کې د نامنو د پیښو تر شا لاس لري په کراچۍ کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایم سره کار کوونکی خبریال ضیاء الرحمن وایي که څه هم تر دا مهال د دغو وسلوالو دقیق شمیره نه ده معلومه خو دی وایي چې ځینې امنیتي ادارو د ته دغه شمیره د 3000 نه تر 4000 کسانو پورې ښودلې ده
تقریبا دو کم دغه راځي تقریبا د دین اور پرې سره کوم چې پربا کوم چې موږ ورته شو اکټیو کارکنان یا کوم عام کارکنان یا غبي او دا په صرف د دې کبانی سلام ده
د پاکستان د کورونا چارو د وزارت ویان عمر حمید زیاتوی چې د وسوالو ډلو سره د امن د خبرو اترو غیر رسمي بهیر تیرو سورونه پیل شوې ده
مجید بابر وو چې د وسلوالو ډلو سره د پاکستان د حکومت د مذاکراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پر پجوندې بناوري دلای شي ویل کیږي چې تورغار کوهستان بټګرام شنګلا او بردیر د پرمختګ په لحاظ د خیبر پښتونخوا غریبي او سپات ضلع دي خو دا ځل صبای حکومت پریکړه کړې ده چې پراتونکو بجټ کې به د پرمختګ زیاته پانګه د دې ځلو لپاره ایښودل کیږي نور تفصیل په شوره د خالد خان پر راپور کې اورو
دا خیبر پختونخوا سینئر او د خزانه وزیر سراج الحق ویلی دی چې راتلونکي مالیکال کې به د صوبې لری پرتی او رستو پاتې سیمو ته د غربت په بنیاد د پرمختګ لپاره زیاته پنګه ورکول شي چې دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه او دوی ته د سکول اسپتال او سړک اسانتیاګانې ورکړل شي د نه په ماښام صوبایي اسمبلی کې د یو پوښتنې په ځواب کې د خزانه صوبایي وزیر وویل چې تیر حکومتونو د صوبې لوی ښارونو او ضلعو ته د پرمختګ زیاته پنګه ایښودې وه او پسمانده او لرې پرتی سیمې په دې کله نظر انداز کړې وې د زیاته کړه چې د وفاقي حکومت په شان دا ځل به په خیبر پښتونخوا کې هم د غربت او پسماندګۍ په بنیاد ځینې ضلعو ته زیاته پنګه ورکول شي
ما خلله ومتا په کریټيري باندې په مېرټ باندې دا د حساب په بنیاد باندې فیصلې وکړې موږ را روان فائنانشل چې کوم تقسیم دی هغه به ان شاء الله څنګه په مرکز کې نېشنل فائنانس کمیشن په بنیاد فیصلې شوې او پاک غربت پو کشوی دے پاگی پی پسماندگی پو کشوی دا زمان بم قراروان فائنانشل ایر کلا کوششی چی دا وسائل تقسیم من دا غربت و دا پسماندگی پو بنیاد بانیو کی چی دا دور سبا من دا یو دیوان تراولی
دا پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق زیاته کړه چې دا یو سروي مطابق دا تورغر بټګرام او کوهستان د خلکو د یوې ورځې او ستن ګټه په اسلام آباد کې د شتمن یو کورنۍ د ماشوم د چاکلیټ د خرچې برابر ده او د دوی حکومت غواړي چې راتلونکي بجټ کې د صوبې پسماندہ ضلعو لپاره زیاده پنګه کیږدي
یعنی چې په اسلام آباد کې او ماشوم ته ورځې چاکلیټ خوري هغه چاکلیټ زمونږ په دې دریو سلو کې دا دوره دی او ستن آمدنی ده
دا تورغر نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی زرین ګل خان د اسمبلی په فلور د خبرو چته کړه چې تیر حکومت تورغر ته خو د ضلع حیثیت ورکړیو خو د بدقسمتۍ نه سرکاري نوکرو باندې ځایي خلکو په ځای د بهر نه خلک برتی شوي دي د دې په جواب کې هغه ته وویل شو چې د تورغر د خلکو تعلیمي معیار ډیر کم او نو ځکه د نورو ضلعو خلک د تعلیم صحت او د پولیس محکمو کې برتی شوي دي خو بیا زرین ګل مشال ریډیو ته وویل چر حکومت د تورغر او نور پسمانده ضلعو د خلکو د ژوند معیار ښه کول غواړي نو سرکاري نوکرو کې دي د برتۍ دپاره د تعلیم شرط کم کړي او دوی دې په دغه پوسټونو برتۍ کړي شي
چکم وخت ضلع جوړو شو نو زموږ دادا غو چې را تاسو تبا په تعلیم کې په صحت کې کمیونیکیشن کې په روزګار کې به موږ مواقع درکو اوس هغه برتۍ کیږي په موږ باندې پولیس چې هغه د کوستان نه راځي استادان چې برتۍ کیږي استادان هغه د شانګلې نه ده بنیر دغه ناراض نور چکم داغه نه پاتې چرته پوسټونه هغه د مانسیری ناراض او سال ته یو برماری جوړ کړي دي او الته څو غزیرې لوم نزي
دا یادونه ده چې هزاره ډویژن کې کوهستان تورغر او بټګرام چرته چې زیات پښتانه آباد دي د پرمختګ په لحاظ د صوبې د ټولو نه رستو پاتې ضلع دي او تیر حکومت دغه درې ضلعو باندې مشتمل د اباسین په نوم د یو ډویژن اعلان کړو خو بیا عملی نه شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
سمجاغله مشال رادیو خاوري د فاټال او جنسو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر استادانو د خپل نوکریو د بحالی لپاره احتجاج پیل کړی دی او وایي چې دوی به تر هغه د احتجاج جاری ساتي تر څو چې دوی بحال کړ سوي نه وي په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره ظاهر کوي
د فاټا سره تعلق لرونکي 55 د کمپیوټر استادان او نور ځینې د اسکول ملازمین چې د رښتیو کې حکومت د خپل نوکرو څخه لری کړی وو هغه د پیښور فاټا سیکرټریټ مخې ته یو واري بیا خپل احتجاج پیل کړو او د دوی وینا ده چې لسکا لوړاندې حکومت په کالجونو او اسکولونو کې دوی برتی کړی وو خو اوس چې د دوی عمر هم اوړېدلې نو د نوکرو څخه لری کړل د دوی په وینا چې تیر حکومت په قومي اسمبلی کې د دوی د نوکرو په خولو بل هم پاس کړی وو خو په هغه عمل او نکړې شو د کی یو تن اجمل خان مشال ریډیو ته ویل
او زمنګا احتجاج کم کې مېلم دی او پی مېلم بکی دی منګه جی یو بانه کوي بل بانه کوي کیبنټ کمیټې بل پاس کو دا غا بل باوجود چې کم دینو زمنګ سره چا لکه دغه ونه کا پاغه په بل باندې منګه ریګولر نه کړو
د وانه کالج استاد محمود خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د دوی د بچو د خلینې نړۍ او ترولل زکه چې دوی اوس بلکار هم نشي کولی
دا په 14 اکتوبر 2004 کې زمای اپاینټمنټ شوه دی او اوس به ورې جوړ شم کنه لکه بار بار مونږ ته اکسټینډ غره کوي کنه وو گورنر پکېرهغو ساز آرډر ورته وګړو کنه زمونږه یې ته مطالبه نشو منلې مونږه د ډریک آسان 17 نیو کالج وال د نور آسان آی ټی ټیچر دی
همدارس د خیبر جنسینا یو استاد مشال ریډیو ته ویل
زمانو ما مانو لای دی او د ګورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود کې ای آی ټی ټی کوما او مونږه تقریبا 2005 نه د پوسټ ځین کړی دی او اوس چې کې د پوسټونو سن سن ما غږ نه لاوم کو نه کوي لس لس کال سره ته تا کال سره د ټولو ټیچرانو دی یره جی دوی فاټا باندې
مزونه وغلو پر داخله کناستی اتم نشته دین نه کوي مونږ خپل حق نه راکوي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي سانګي اډیشنل ډایریکټر هاشم خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په تیر جون باندې د دې استادانو پروجیکټ ختم شوه دی. خو په دغه کې چې کوم د یو سکیل نه تر 15 سکیل پورې ملازمین وو هغه گورنر پاخه کړه.
دا چې دا کم تجربه دی دا 16 او 17 سکیل کې څنګه دا د پولیسو کمیشن په باندې راځي دا تر دې نو چې دا موږ ریپلیس کړی وای کنه نو د دې وجه مطلب چې دا موږ ختم کړلو چیرې د دې د اتارټي یا پاور موږ نه چې دا موږ ریپلیس کړو کنه بارا لدی هغه کې څه دی اوس هم لاسه پېندنګ دی کنه نو مطلب یې کوم سفرند د دې کیس موږ لګلې او هغه مال تاسو هغه دلا واپس پای باندې سوي راغلی کنه موږ نه غفلې موږ په دې کې لګې یو کنه
د دې احتجاج کوونکو په وینا چې دا وخت فاټه ته د تعلیم او په خاص توګه بیا د کمپیوټر د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی چې دارنګ د فاټه ماشومان هم د ټیکنالوژي په دې دور کې د جدید تعلیم نه خبر شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې. سبوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي چې د ورکو کسانو په معاملې کې به هیڅ اشتم جوته ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې افاسي شنبانه وخت په کوټه کې د ورکو کسانو د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې دي. د چیف جسټس په مشرۍ کې درې رکنی جرګهګۍ د دوشنبه په ورځ چارواکو ته امر وکړ چې په یو شپېته کیسونو کې ورک کسان دي د سې شنبه په عدالت کې وړاندې کړي، خو هغوی یو قسم وړاندې نه کړل سو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د طالبانو په خوانی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر به خوشی کړي. نواز شریف ترکی ته د خپل رسمي سفر پر مهال د سې شنبه په ورځ په انکره کې خبریالانو ته وویل چې دی 13 میاشت له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر پر خوشی کولو سلا سوی. خو نواز شریف ویلي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه به پریکړه هغه وخت کوي چې دی د سپتمبر پر 19 بیرته پاکستان ته ستون شي. د بلوچستان له پښتون میشتي سیمې اپشین سره اړه لرونکي مشهور ډاکټر مناف ترین نامعلوم وسلوالو تښتولې دي. پولیس وایي چې د زړه د ناروغۍ ماهر ډاکټر مناف ترین تیره شپه 10 بجې له کاره وروسته د کور پر خوا روان و چې په یو موټر کې ناستو وسلوالو کسانو هغه له خپل روغتون سره نږدې پر پښین سټاپ له موټره کښته کړ او یې تښتو. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین وای د راتلونکي کال تر پای به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسولیت پر غاړه واخلي. اندري فوغ راسموسین دا څرګندونه د سېشنبه په ورځ په بروکسل کې د قرغزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف سره په کتنه کې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي په نیویارک کې د امریکا او روس پر هغه قرارداد سره ژغېدلي چې په یو کال کې دننه د شام کیمیاوي وسلې لمنځه یوسي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غوښو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان پوسټ به د وسلوالو په ضد په هر قیمت جنگ کوي، خو امن ته موقع ورکول پکار ده او وسلوال دي د دې ناجیزه فائده نه چتوي. ادارې مخ کې لیکي چې د پاکستان پوسټ مشر اوس هم د سیاسي عمل حمایت او امن ته د موقع ورکولو رسمي خبره کړې ده. خداسي لګي چې پوځي مشورې ته د دې خبرې اندازه ده چې وسلوالو خلاف د طاقت استعمال بغیر سنور لار نشته، خو د یو منظمه پوځ ذمہواري د سیاسي فیصلو پابندي وي چې پاکستان پوز یې پوره کوي. ادارې زیاتوي چې وسلوالو له بهتره داوي چې اغوی دي حکومت او پوز ته د لارښودلو رویه پریږدي او سیاسي او پوز مشروالې له اړه حکمه د صبر مظاهره کیږي، نو دا غي نه فائده او چتول پکار ده. ادارې وړاندې لیکي چې کو قتل شي نو د پاکستان حکومت له اړه 3 طالبان پرې خودل شوی دي او تمدا چې مولا برادر به هم خوشی کړی شي، نو د طالبانو نه د خبد لا په بدو ورکول امید نشي کېدی. ادارې وایي چې کمپېخه مخ ته روان دي، نو د دې په شاهغه عناصر کېدی شي کم چې د مر خلاف سازشونو کې مصروف دي. ادارې اخیره کې لیکي چې واقعي طالبان مذاکرات له مخلص دي. د سوراندیس چې نه صرف حکومت نه بلکې خپل اغوی طرف نه هم راغلي دي، نو معاملات به په سنجیده توګه مخ په وړاندې بوتلل وي او کدا سمونه شو نو چې کوم هم صورتحال وي هغه به چاله هم ښه نه وي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک ته دې وخت د بجلی کم شدید بحران مخه ده، نو دغې نه یو طرف ته که کارخانې او فیکټریانې بندیږي او بېروزګاري کې اضافه کیږي، نو بل طرف ته اولس ژوند هم متاثرېږي. ادارې وایي په دې حالاتو قابو موندلو لپاره حکومت واسا ډیم او د امیر باشا غوندې لوی ډیمونو باندې خصوصي توجه ورکوي، خو دا منصوبې سرته رسولو لپاره حکومت ته مشکلات مخې ته دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او کرغزستان د بجلی په یو منصوبې لاسلیک کړی دی کوم چې ملک د بجلی بحران کمولی شي او د دې په مکملېدو به په معاشي هلو ځلو مثبت اثرات وي. ادارې وایي چې په تھر سیرا کې د کولې کمې ذخیرې موجودې دي، نو د ډاکټر سمر مبارک مند په وینا چې کدې نه فائده اوچته کړې شوه، نو دې نه به نه صرف زموږ د بجلی ضروریات پوره شي بلکې بجلی به موږ هم برآمد کولی شو. ادارې لیکي چې که زموږ اعلی چارواکي، عالمی بینک او نورې مالیاتي ادارو نه د تر سیرا کوئلې وسایلو په هکله مدد ترلاسه کړي، نو د بجلی بحران کامیابۍ سره ختمېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ترس ریبیون رسپانډ لیکي د مرکزی او جنوبی ایشیا څلور غړي هیوادونو د توانایي یو منصوبه باندې سلا سوي دي. پاکستان چارواکو ویلي چې په یادې پروژې سره کېدای سي په ګرمۍ کې تر ډېره حده د دوی ضرورت پوره سي او دا ډول به په ګران خرڅ پیدا کوونکي بجلی باندې د دوی تکیه هم کمه سي. بلخوا د اوپن ډیموکراسي په نامه یوې ویبپاڼې په افغانستان کې د بنګو پر کښت د ملګرو ملتونو یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي دي چې په افغانستان کې د افیوم کار مخ په زیاتېدو دی. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو مهم ټک درته اوروي.
رسپان ایکسپریس ټریبیون لیکي د مرکزی او جنوبی ایشیا څلور هیوادونه د توانایي پر یو پراجیکټ سلا شوې دي کوم چې ښایي دوی بار دې جوګوي چې روان کال د توانایي د پرمختیا پر کار لاس پورې کړي. په دې لړ کې د حکومتونو خپلمنځي کونسل په نامه یو قرارداد هم لاسلیک شو. د مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا د بجلی لیږد او تجارت پراجیکټ لپاره د حکومتونو خپلمنځي کونسل غونډې کوربتو پاکستان کوو. د دې کونسل غړو هیوادونو پاکستان، افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان د یاد قرارداد لاسلیک کولو سره وښودله چې دوی دغه تاریخي پراجیکټ ته ژمن دي. د دې قرارداد لمخې شاوخوا د یو ارب ډالرو سرمایه کاری به کولی شي چې دا رنګ د اوبونه د پیدا کېدونکو بجلی په مستقیم ډول تجارت لپاره حالات برابر کړل شي. که یو خوا به له دې سره د بجلی درآمد کوونکو هیوادونو د بجلی ضرورت پوره شي، نو بل خوا به ورسره د برآمد کوونکو هیوادونو آمدن زیات شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د یادې پروژې سره به کېدای شي په ګرمۍ کې تر ډېره حده د دوی ضرورت پوره شي او دارنګ په ګران خرڅ پیدا کېدونکو بجلی باندې به د دوی تکیه کمه شي. بلخوا د تاجکستان او قرغیزستان استازو د دې پروژې هرکلی کړی او دوی پر دې عقیده دي چې له دې پروژې سره به د توانایي په سکتور کې دوی ته ډېر آمدن وشي چې ورسره به دوی د دې جوګه شي چې پر دغه رقم د ژمي په موسم کې نوره بجلی پیدا کړي. بلخوا د اوپن ډیموکراسۍ په نامه یوې ویبپاڼې په افغانستان کې د بنګو پر کاش د ملګرو ملتونو یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي دي په افغانستان کې د افیومو کار مخ په زیاتېدو دی او دا وخت د 2008 کال په څیر لوړې سطحې ته رسېدلې دی. تر ټولو زیات پیداوار د هیواد له جنوبه او غربه راځي، خو په خاصه توګه کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د افیومو کاشت زیات کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو مخنیوي دفتر یو چارواکی وایي په دې هیواد کې د افیومو کاشت د ریکارډ سطحې ته په لوړېدو دی. په دې هیواد کې د بنګو پیداوار په 2012 کال کې 16000 ټنو ته رسیدلې وو کوم چې د 2011 کال په پرتله 8% زیات وو. کروندګر له یو هکړ ازمکه شاوخوا 6500 ډالره بنګ خرڅوي کوم چې له افیمو زیات رقم جوړوي، خو بیا هم د افیمو فصل تر ټولو مهم ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د هیواد په شاوخوا 1,45,000 هکړ ازمکه باندې افیوم او یوازې په 10,000 هکړ ازمکه باندې بنګ کرل کیږي. یا دواړه فصلونه په هغو سیمو کې کرل کیږي چرته چې طالبان زیات کنټرول لري. ویبپاڼه لیکي خصوصا په افغانستان کې او عموما په نړیواله کچه د نشه یي توکو ضد جنگ په مکمله توګه ناکامه دی. همداراز کله چې امریکا افغانستان ته راغله نو هغه وخت په دې هیواد کې د افیمو کلنې پیداوار 3400 ټنه وو. نو له هغه وخت راهیسې په دې کې کمی نه دی راغلی، بلکې په 2008 کال کې د غشمیره 5000 ټنه ته او په 2008 او 2011 کال کې 6000 ټنه ته رسیدلی وه.
اسرائیل مومند چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي. په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد منیر لیکلي چې د پاکستان د حکومت لخوا له طالبان سره د خبرو اترو وړاندیز داسې دی لکه حکومت چې خپل ماته منلې وي او دا ډیره د بدمرغي خبره ده. د شاهین بنیرز خبره د دې لیکنې مهم ټکی واورو.
خالد منیر لیکي په ټول ګوندیز غونډه کې بغیر د شرطونو طالبان سره د خبرو اترو پیل کولو پریکړه وشوه. د غونډې نه وروسته د کورنیو چارو د وزارت او د اطلاعاتو د وزارت لخوا داسې خبر پاڼې خپرې شوې چې مبهمې دي. حکومت دومره یېرېدلې دی چې په دې خبره هم باس نه کوي چې که خبره ترې ناکامه شي نو بیا به حکومت څه لاره خپلې. حکومت د هغه خلکو سره هم مشوره نه ده کړې چې خپل خپلوانې طالبانو وجلې دي. خالد منیر لیکي کله چې امریکې په افغانستان کې طالبانو او القاعده له ماتې ورکړه نو هغوی دا جنگ د پاکستان قبایلي سیمو ته راوړل. هم دغه وجه وه چې پاکستانی پوځ ورپسې قبایلي سیمو ته لاړ. طالبانو دغلته بیا ځان منظم کو، په افغانستان کې بریدونه پیل کړه او د ملي حاکمیت اصول او نړیوالې ذمهوارۍ د خپلو لاندې کړې. د ځمکني عملیاتو پر ځای امریکا پر ډرون بریدونو لاس پورې کړ. د خلا سیاسي ګوندونه لکه د عمران خان تحریک انصاف ډرون بریدونه لوی ستونزه ګڼي، خو دا غوښتنه نه کوي چې د قبایلي سیمو نه د بهر ملکیان وځي. لیکوال وړاندې لیکي د حکومت د ماتې پر شا یو وجه دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد بیانیه واضح نه ده او دا ابهام د خلا سیاسي ګوندونو د بیانونو د وجه ده. تحریک انصاف وایي چې دا د امریکې جنگ دی او ترهګری به هله ختم شي چې کله موږ د دې جنگ نه وځو. مسلم لیگ نون چې په پنجاب بادشاهي کې نه غواړي چې د وسلوالو مخه ونیسي. شهباز شریف د خلکو په وړاندې وویل چې طالبان دې په پنجاب کې بریدونه نه کوي ځکه چې پنجاب او طالبان دواړه د امریکا خلاف دي. پاکستانیان چرې هم د ترهګرۍ پر ضد په دې جګړه کې یو خوله نه دي. خالد منیر په پای کې لیکي د سیاسي مرستې نه بغیر پوز دې جګړې ته یوازې پرېښودل شوی دی. دا خبرې زر دا چې د ناکامۍ سره مخ شي، خو باید د پولیس او پوز نه دا تمونه ساتل شي چې ځانونه قربان کړي ځکه چې څوک هم د دې جګړې اخیری قرباني جوړېدلو ته تیار نه دي.
شاهین بنیرای او چې طالبان سره د پاکستان د حکومت د خبرو اترو په اړه د اکسپرس ټریبیون ورسپارنې د مقالې مهم ټکي درته ورول. او سم تاسو پام د هارون بچا په ځخ کې د دې سندري پر لور راګرځم.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نہ اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہے کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان پردی سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیت حلتا شوی ازان بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغان ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د هارون بچا په غږ کې تاسو سندره واورید د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نسی تر څو چې واشنگټن د افغانستان اساسي شرطونه ونه مني حامد کرزی وویل امریکا غواړي چې افغانستان دغه تړون ژر لاسلیک کړي خو که زموږ د غوښتنو په اړه ضمانتونه را نه کړي دغه تړون به د اکتوبر تر میاشتې پورې چې وروستۍ نیټه ورته ټاکل سوې لاسلیک نسی بلکې دوی بیا د افغانستان نوي حکومت ته منتظر سي د افغان ولسمشر د څرګندونو تفصیل به نوري درته وړاندې کړي
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه بیړه نه لري کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل واشنگټن غوښتل چې دغه تړون د روان کال په سر کې لاسلیک ته چمتو شي
امریکایا قرارداد امنیتی را د مای هوت و
امریکایانو غوښتل چې امنیتی تړون د روان کال په هوت حمل او سور میاشتو کې لاسلیک شي اوس دوی غواړي چې دغه سند په اکتوبر کې لاسلیک شي موږ کوښښ کوو چې دا کار سم وشي هغوی په دې کار کې بیړه کوي زموږ فرق په دې کې دی چې هغوی بیړه لري خو موږ هیڅ بیړه نه لرو افغان ولسمشر له امریکا وغوښتل چې باید د افغانستان څلور مهم شرطونه ومني تر څو د کابل او واشنگټن ترمنځ دغه دو اړخیز امنیتی تړون لاسلیک شي د دغه امنیتی تړون په اساس په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي کرزی د افغانستان د امنیت ټینګښت یقیني کول د افغان امنیتی ځواکونو دوام د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او د هیواد د ملي حاکمیت درناوی څلور شرطونه یاد کړل
اگر تا ماه میزان او اکتوبر اینا ضمانت هایی را که ما می خواهیم بر
که د میزان یا اکتوبر تر میاشت پورې هغه ضمانتونه چې موږ اترې غواړو را نه کړي یوې موافقې ته ونه رسیدو راتلونکي حکومت دې منتظر شي د حتمی نه ده چې زه یې لاسلیک کړم نوی جمهور رئیس راځي انتخابات کیږي هغوی دې ورسره لاسلیک کړي افغانستان او امریکا له تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د امنیتی تړون په اړه خبرې پیل کړې دي د راپورونو له مخې واشنگټن غواړي چې دغه تړون ژر تکمیل شي تر څو لویدیز پوځي پلان جوړونکي کافي وخت ولري چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته چې په پام کې د دې هیواد نړیوال محارب ځواکونه ووځي د پاتې کېدونکو عسکرو چارې په سمه توګه تنظیم کړي
نوریا سنوری وویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وینا په اړه تاسو راپور اوروئ چې نوموړي ویلي وه له امریکا سره به تر هغو تړون لاسلیک نسی تر څو چې د افغانستان اساسي شرطونه نه وي منلي په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیله لري چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې لاسوهنه ونه کړي نوموړي وایي چې موږ به په دې شرط په افغانستان کې د کومې ډلې مرسته ونه کړو که چیرې هندوستان هم تر 2014 کال وروسته د کومې ډلې مرسته ونه کړي او د ځواک د رامنځته سوي خلا د ډکولو هڅه ونه کړي نور حال پېښور زموږ خبریال زبیح الله شفق په خپل دې راپور کې راکوي
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه لرو چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي نوموړي دا څرګندونې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر ډیر مهم و او په وینا یې چې افغان ولسمشر ته یې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو افادیت ور په ګوته کړی دی کرزی صاحب چې د اگست په 26مه نیټه پاکستان ته راغلی و نو له هغه سره مو ډېرې مهمې خبرې وشوې موږ هغه ته وویل چې دلته خو بهرني خلک ځي او راځي لومړی انګریزان راغلل بیا روسان راغلل او لاړل اوس امریکایان راغلي دي دوی به هم لاړ شي موږ خو د ټول عمر لپاره ګاونډیان یو او یو ځای اوسېږو موږ باید له یو بل سره ښې اړیکې ولرو نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به تر 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاس وهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا ډکولو هڅه ونه کړي.
میرے خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی شرط ہے کہ اگر ہندوستان نے وہاں پہ کوشش کی پاور ویکیوم کو فل کرنے کی تو ظاہر ہے کہ ہم دوار دیکھیں. اگر
سما پہ خیال زمونگ لپارا ہمدا شرط ہے کہ چیرتا ہندوستان پہ افغانستان کے دزواک دخلا دا ڈکولو حسا اکڑا نو بیا خکارا خبر دا چمونگ با ہم حسا کرو خوزا ہی لمن یم چی بحرانی قوتونا او دا افغانستان گاونڈی ہی وادونا با افغانستان کے لاس وحانا اونکڑی او پا 2016 میلادی کال کے چی دا بحرانی زواکونو تروتل ورستا دزواک خلا را منست کی گی دا غیر ڈکولو حسا با اونکڑی افغانان دی پری خودل شي چې خپل لار په خپل غوړه کړی. سرتاج عزیز همداراز ویل چې هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواک پالیسی لري. دا هغه په وینا پاکستان له ډېر پخوا راهیسې افغانستان ته د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسۍ له مخې ګوري چې یو غلط فکر دی.
بالکل د پاکستان چې کوم ستراتیژیک دغه پالیسی دا او دا پالیسی د نن نه دا د یو نور له سوا یو بیا نه دا چې کله بنگال دا شو نو د هغې نه روانه تر نن پورې دا د ستراتیژیک دغه پالیسی لاندې د پاکستان خارجه پالیسی روانه ده او دا به ګورو چې د افغان خپل ملي اردو د افغان پولیس او بیا نړۍ
پاکستان نوی حکومت تر رامنځته کېدو وروسته سرتاج عزیز د افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلی وو او د سیمې په حالاتو او د افغانستان په وضعیت ورسره مفصلې خبرې کړې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او څو د افغانستان د خوست پر لور. په خوست کې سره لدی چې د پوهین بهیر د پرمختګ لپاره شو شرایط موجود دي او د معارف له بهیر سره ټول خلک مرسته کوي، ولی بیا هم 55 سلنه شوونځي ودانې نه لري او 40 سلنه شوونځي د تدریسي توکو په برخه کې لستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دې نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د پوهنې بهیر سره د خلکو د بيدریغه ملاتړ باوجود هم په دې ولایت کې 55 سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او د 40 سلنه خوانځي زده کوونکي د عملی زده کړو لپاره د لابراتوارونو، کتابتونونو، کمپیوټر خونو او نورو ګټورو درسي توکو څخه به برخې دي. د ولایت مقام وایان مبارز محمد زدران په خپل خبرو کې د پوهنې د ټولیز بهیر په تړاو وویل چې اوس مهال په خوست کې د پوهنې په سکتور کې د پام وړ پرمختګ شوی او د زده کړو شرایط پراخ شوي دي.
په خوست ولایت کې 155 افتدايا، 18 منځني او 101 ببل سود فعالیت ترسره دا میخانیکی انسټیټیوټ، مالیو حسابدارین انسټیټیوټ، کاسیر لورستوی انسټیټیوټ، اقتصاد لسا، خاص لسا درمالمین او د دې ولایت په بلابل ولسوالۍ کې د درمالمین نه حمایوي مرکزونه د ښوونه او روزنه په برخه کې فعالیت لري.
د ولایت مقامات باطي مسؤل د پوهنې د خصوصي سکتور او خوانځیو ته د نجونو د جذب په برخه کې هم یو شمېر پرمختیاوي یاد کړي.
دا مهال د خصوصي خوانځیو شمېر 13 تر رسیدلی چې 15 سلسي او پاتې درې منځني خوانځي دي. موږ په دې هم خوشاله یو چې د نجونو د مستقلو خوانځیو شمېر هم وښ په تباب شوی چې دا
مبارز محمد زدران ویل پر روان کال کې په خوست ولایت کې د څلور خوانځیو لپاره په عصري بډنوي ودانۍ جوړي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. یاد دي چې دا مهال په ټول خوست کې هیڅ داسې خوانځی نشته چې د امنیتي اندېښنو له کبله تړلی وي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشحاله پدې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اور راوتی موږ باجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
تاند هلی ځنګړی ونځ خبرونه تاسو د راتلونکو غړي په پای کې اوریدلای شئ. په ننګرهار کې د تیکوانډو د پنځو کلبونو د غوړ لوبغاړو ترمنځ دوستانه مشکونه او لوبي تر سره سوی چې دا ډول په پای کې یو غشتلې ټیم ورسخه جوړ شي. له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د دوغ مشکونو په اړه لوبغاړو سره خبرې کړې او دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د تیکواندو د پنځو کلبونو د غوره لوبغاړو ترمنځ دوستانه تمرینات د سې شنبې یا نهی په ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د استاد امین الله چوپان تر سارنې لاندې ترسره شول چې له دغو پنځو ټیمونو څخه به د ننګرهار ولایت په کچه یو غښتلی ټیم جوړ کړی شي. د تیکواندو یو تن استاد امین الله چوپان وایي چې له سلګونو تنو لوبغاړو څخه منتخب ټیم ته 30 کسان غوره کړی شوي دي.
د پنځه کلبونو نه چې استاد مریا ربزاده، استاد عبدالصبر قانوني، استاد سید محمد زړاور، زخپلا او استاد محب الدین شاګردان نن دغه منتخبه یو ټیم د چدل ترغله او دغه 30 کس چګوره دا د افغانستان ستوري او د افغانستان قهرمانان دي چې نن خپل نمایشات دلته ترسره کوي.
د تیکواندو لوبغاړي خوشاله ول چې منتخب ټیم ته غوره شوي. دو تنوی مشال رادیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
نو مسره د نګرار لایت پوسیدون کما او فعلاً د زړور د تیکواندو د تور کمربند لرون کما زما خوشپک کاله تمرین کې تمرین کومه په مطلب وار ورزش نه شي صحت او شهرت د پاره د سیواله د چې او ورزشکار وین شونه لري ساتي او نه فریدي شي غلط عمل نه وو.
نو من الحق د بلر نو محمد خان د نګرار ولایت او پوسیدون کې زما پنځم کلب کروان د دوستا چوپان د کلب او تن تور کمربند شاګردین د خپل صحت د خوال لپاره چې لکه نشي تو کې د څخلا رقم شي دینه بازم ستې بلدا چې د خپل استعداد د ښکار کول لپاره من دغه تمرینات کوم.
یو بل تن لوبغاړی وایي هڅه به وکړي چې د تیکواندو په برخه کې د خپل هیواد نوم اوچت کړي.
اسات الله د کلب تیکواندو کار محب الدین سعیدی او تن شاګرد ما او د شین کمربند لرون کې او تقریبا یو کال کې چې تمرین کوم د به خاطر کوم چې زما بدن ور سره جوړ یو د نشي تو څخه لره وسم او خپل وطن لپاره قهرمانی جام راوړم او وکولای شم چې خپل وطن نوم په داخل او خارج کې روښانه کوم. نور بهرنۍ خلک دا وخم افغانستان کې د سزوانان شته چې خپل ملک او خپل خلکو نوم اوچتول.
یاد دی وی چې د تیکواندو لوبه لنن څخه پوره سلويخ کاله په خوا د ننګرهار ورزشي امیریت په چوکاټ کې شامل کړی شوې و چې اوس مهال د یاد امیریت سره اته کلبونه راجستر دي چې تر 500 پورې لوبغاړي پکې د تیکواندو په تمریناتو بوخت دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې د برښنا میل په ژغ کې د دغه سندري پر لور ساسو پام را ګرځوم.
جوڑ کا